اخونزاده ښځې پر رسنیو کې له کار کولو منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو له امله د دوی قانوني ازادۍ ترې اخیستل شوي دي.
دا په رښتیا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي، ځکه د هغو تګلارو له امله چې صادر شوي دي زموږ خبریالان محدود شوي دي. په حقیقت کې دا ټول د دې لامل شوی چې د خبریالانو او رسنیو قانوني ازادي په افغانستان کې سلب شي.
په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه خبریالانو ازادي راډیو ته وویل د ښځو پر وړاندې دا ډول محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د ښځو د حذفولو او د بیان د ازادۍ د نقضولو لپاره د خطر زنګ دی. دوو ښځینه خبریالانو د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
هر یک از این محدودیت ها برای خانم ها و هر یک
د خزو پر وړاندې دا محدودیتونه او ننګونی لټولنې څخه د خزو د حضور د کمولو لپاره یو قدم دی چې اخستل کیږي. زموږ په شان د خبریالانو میرمنو ویره او اندېښنه داده چې دا محدودیتونه زیات نشي او موږ سبا د دې شاهدان وو سو چې خزي نور پر رسنیو کې حضور ونه لري.
اگر همچون
که دا ډول محدودیتونه ډیر شي موږ به واقعا له یوې تیارې راتلونکي سره مخ شو. موږ د دې محدودیتونو له پایلو څخه ویره لرو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز څېړنې ښیي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د تېر جمهوري نظام د رسنیو قوانین د تطبیق وړ بللي، خو دوی د خپلې بیا واکمنۍ له پیل راهیسې د رسنیو او خبریالانو په اړه لږ تر لږه 12 فرمانونه صادر کړي چې د رسنیو له قانون سره سمون نه لري او د خبریالانو او ازادو رسنیو لپاره یې کاري چاپیریال محدود کړی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د پاکستان نوی مرکزی پارلمان نن د لومړي ځل لپاره غونډه وکړه. ټاکل شوی چې د پارلمان نوی غړي چې د فبروري د اتمې نیټې پلان جمعنو ټاکنو کې ملي اسمبلی ته بریالي شوي، په راتلونکو څو ورځو کې د پارلمان لپاره رئیس او مرستیال د غرض د پاکستان نوی صدر اعظم وټاکي. د پاکستان د مسلم لیگ، نواز ګوند، د پاکستان له پیپلز او ځینو نورو کوچنیو ګوندونو سره د یو ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې ده. نور په دې راپور کې.
د پاکستان نوی مرکزی پارلمان یا ملي اسمبلی نن خپل لومړی غونډه وکړه او نوی ټاکل شو غړو یې له ترسره شوو انتخاباتو دریو نه ورسته چې پکې د درغلي پراخ تورنه لګول شوی لوړه وکړه. د پارلمان نوی غړو ته د لوړې مراسم د پارلمان د پخواني رئیس راجا پرویز اشرف لخوا ترسره شول. ټاکل شوی چې سبا جمعه د پارلمان رئیس او مرستیال وټاکل شي او د مارچ په څلورمه به هم دوی د پاکستان نوی صدر اعظم غوره کوي. د پاکستان د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان ګوند له ګډونه منع شوی، خو پلویانو یې ډېرې رایې ګټلې. خو د پاکستان د اساسي قانون له مخې صدر اعظم باید د یوه ګوند یا ګوندونو لخوا چې ډېرې رایې ګټلې وي وټاکل شي. د انتخاباتو په ورځ حکومت په ډیرو سیمو کې د موبایل ټلیفونونو او انټرنیټ خدمات ځنډولي وو او د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې دا کار د امنیت د خوندیتوب لپاره کړی دی. خو د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند وکیلانو نن په داسې حال کې چې پخوانی صدر اعظم شهباز شریف چې په 2022 کال کې د پارلمان لخوا د عمران خان له بیواکه کېدو وروسته د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی او تمه ده چې بیا نوی حکومت جوړ کړي پارلمان ته ننوت د رایو غل شعارونه ورکول. په کوټه کې قانون پوه او سیاسي څېړونکی همایون انکاسی وایي راتلونکی حکومت بل ډیر ستونزو سره مخ وي.
استابلیشمنت خو شنه و چې دا ټاکنی وسی، نو په مجبوری کې دوی ټاکنی خو وکړي، خو ټاکنی داسې ټاکنی وکړي چې دا غو کریډیبلیټی نشته. مثال ټول آزاد کاندیدیټس را وستل او هغه څوک دلی څوک دوری بس یو هپن ډیزرټ دی. دوی هم سر نه پخلاسي چې څو او دا کتل وی چې د دوی دا تجربه څو کال چلیږي، یو نیم کال چلیږي، کال چلیږي، شپږ میاشتې چلیږي. د پارټیانی پولیټیکل پارټیانی د کرایسس سره وتلو څه دغه نه لري، پروګرام نه لري.
د پاکستان ملي اسمبلی درې سو شپږ دیرش غړي لري چې د 216 شپږ شپږ څوکیو لپاره انتخابات ترسره شول. د پارلمان شپېته څوکۍ د ښځو او لس د مذهبي لږکیو لپاره ځانګړې شوي چې د ګوندونو د استازولۍ له مخې ویشل کیږي. د صدر اعظم څوکۍ ته د مسلم لیگ نواز ګوند چې د پاکستان له پیپلز او یو شمېر نورو کوچنیو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې، پخوانی صدر اعظم شهباز شریف وړاندیز کړی دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لاست زملالی بشریم د دی خبرونی تخنیکی چاره مرحمت صاحب پر مخوړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل ورستي غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړه او د بندو دروازو شاته د دغه غونډې د انجنډا په موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استاد ټاکل او د شوزو او بشري حقوقو مسایل شامل ول. خو د دې غونډې لپاره مخکې د یو شمیر وادونو استاد په افغانستان کې د نجونو او شوزو حقوقو ته د درناوي پر اړتیا ټینګار وکړ. طالبانو بیا مخکې هم ویل دي چې د شوزو د حقوقو موضوع په نړیوالو پورې تړاو نه لري. نن پر دې موضوع خبري کوو چې د شوزو او بشری حقونه یوازې په افغانانو پورې تړاو لري، ولی طالبان د افغانانو غوښتنې نه مني چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي او ښځې کار ته پرېږدي. پر دې موضوع به له میلمنو سره خبرې کوو، خو زه غواړم چې پر همدې موضوع باندې یو وړ راپور واورو او تر هغه وروسته به بیا له میلمنو سره خبرې پیل کړو. نن په دې خپرونه کې له موږ سره اغلې ظریفه غفاري، اغلې دنیا صافی او اغلې ممتاز یوسفزی ګډون کوي. تر راپور وروسته به له دوی سره خبرې پیل کړو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشر د ګیانا استاذ کارولین رودریګوز د پرونی غونډې له پیل دوه مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغان خزو په ملاتړ د یو شمیر هیوادونو اعلامیه ولوسته. د خزو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو په نوم د ګروپ چې ګیانا، اکوادور، فرانسا، جاپان، مالټا، جنوبي کوریا، سیرالیون، سلووینیا، سویس، برتانیا او متحد ایالات غړیتوب پکې لري، ټینګار کړی چې افغانستان ته دوامدار سوله، ثبات او پرمختګ یوازې د یو ټول شمول سیاسي بهیر پښتون او د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته د درناوي په صورت کې راتلای شي. په بیان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات غندل شوې دي.
We strongly condemn the Taliban's continued
system. موږ په افغانستان کې د طالبانو دوامدار سیستماتیک تبعیض او د خزو انجونو زپل پکلک غندو او غواړو د منځنۍ خوندزیو او لیسو د زده کوونکو انجونو پر تعلیم، د خزو پر کار تګ راتک او د بیان د ازادۍ پر حقونو د بندیزونو په ګډون ټولې هغه پالیسۍ او فرمانونه سمدستي بیرته واخلي چې خزو انجونی زپی.
میرمن رودریګوز وویل د افغانستان لپاره د ځانګړي استاذي د ټاکلو او په دوحه کې د فبروري د 13 او 19 د غونډې اړوند د سرمنشي راپور د غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي. خدا غونډه د بندو دروازو تر شا جوړه شو او جزئیات له رسنیو سره شریک نشول. د طالبان حکومت چې هڅه کوي نړیوالې پرسمیت او پیژني د افغانستان لپاره د ځانګړي استاذي ل ټاکلو سره چې په پام کې و د دوحه په غونډه کې خبري پریوشي مخالفت څرګند کړي او د همدې مخالفت لکبلې په هغه غونډه کې ګډون ونه کړ. خو خغلی ګوتریش په دوحه کې د ځانګړي استاذي د ټاکلو په اړه له طالبانو سره د خبرو اړتیا په ډاګه کړه او ویل دا د طالبانو په ګټه ده چې د افغانستان په اړه په سلا مشورو کې شامل وي. د ځانګړي استاذي ټاکنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکي ارزونې یو غوښتنه وه. خغلی ګوتریش وویل د دوحه په غونډه کې د متحدو ایالاتونو، چین، پاکستان او اروپای ټولنې استازو د افغانستان د خپلواکي ارزونې لټولو سپارښتنو سره پوره توافق درلود. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې افغانستان له بحران سره نه دی مخ او داسې مهال چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما فعال دی، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. په عین حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان پر امنیت شورا انتقاد کړی چې ولې د افغانستان په اړه د بندو دروازو شاته خبرې کوي. د دې سازمان د خزو د څنګ مرستیالې هیدر بار پرون ازادي رادیو ته ویل چې افغانان او په ځانګړي ډول خزي او نجونې چې د طالبانو له بندیزونو او محدودیتونو سره مخامخ دي، دا حق لري چې پوښتنه چې د دوی په اړه څه ویل کیږي او کومې پریکړې کیږي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو اونې خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو واوریدل چې د بندو دروازو شاته د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه کې د ایجنډا په موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استاذ ټاکل او د شوزو بشري حقوقو مسایل شامل ول. پر دې موضوع به خبري کوو، د خپل ملمنو سره به خبري پیلوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې له موږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته تاسو ته زنګ ووهو. د ټلیفون شمیره 00420220212401 او تاسو پر واتس اپ هم لمر سره خبري کولای سي. د واتس اپ شميره د 00420220301111. او اوس هم خپل ملمنو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایسته چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. اغلی ظریفه غفاری، اغلی دنیا صافی او اغلی ممتاز یوسف سي. اغلی غفاری، اول پښتنه تاسو څخه کوم او مننه هم کوم چې وخت مو استلې دې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. د بشري حقوقو په برخه کې چې په هغه کې د شوزو حقوقونه هم یادېږي، دا ډول غونډې چې په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې کیږي یا هم د دې تر پڅانډه کې یو شمیر هوادو د افغانستان د وضعیت چې په هغه کې بشری وضعیت یاد سوې دي، د هغه په اړه اندیشنه هم څرګنده کړې ده او د طالبانو هغه اعمال یې غندلې دي چې د شذو پر وړاندې ګواکې خندونه رامسته کړې دي. ستاسو په نظر دا ډول غونډې د شذو د حقونو په برخه کې څه مرسته کولای سي، څه ګټه ورته رسولای سي؟
سلامونه ملالای جانې تاسو ته، تاسو د خبرونې ټول قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته، بالخصوص د بس درنو میلمنو ته. ګوري د یوناما په ټوله کې د ملګري ملتونو هڅې یا یوناما هڅې د افغانستان په اړه حداقل اوس افغان ولسته، بالخصوص هغه ولسته چې د تیر څلوېښت کلن ناورین په اړه لږ څه پوهېږي او یا یې هم لیدلي او لوستلي، د شک وړ دی، ځکه چې د یوناما هیڅ هڅه د افغانستان په اړه هغسې چې باید رنګ یې راوړی وای نه دی راوړی. ګورئ د ډاکټر صاحب نجیب له دورې نه نیولی د هغه د سولې تړون، بیا د مجاهدینو تر منځ ناستی، بیا په ټوله کې د اوسنۍ د بن ناسته په 2001 کې، بیا د دوهې تړون په 2000 کال کې، بیا غنه ورسته د اوسنۍ رواني ناستي او پاستي، بیا د دوی فعال شتون او ګډون په افغانستان کې هم د اوس دغه سربیره د بشر د حقونو کوم خلاف کړنی چې رواني دي، د ښځو په وړاندې تعویزونه، د ښځو په وړاندې ټول تهدیدونه او قیودات او فرمانونه د هغوی د ژوندانه د سلبولو په برخه کې، دا ټولو طبقاتو سره طبیعي دی چې دغه سی غونډې، بالخصوص هغه غونډې چې د بندو دروازو شاته کیږي، دا هماغه پټې معاملې دي چې څومره یې وشول او څه که پاتې وي هغه بوس کیږي. بالخصوص د امریکا د بهرنیو چارو د سنا مجلس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مکال په هغه باندې یو خبر خپور شو چې هغه د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ته اخطار هم ورکړی او دغه نه غوښتي چې د دوهې تړون پټ زمایم دوی سره شریکي. نو دغه سی غونډې او ناستی او بیا هلته د دوهې د تړون پټ زمایم لا تر اوسه هم ښکاره شوی نه دی، حتی په خپل امریکایانو ته، د امریکا په خپل سیاسیونو ته، څه خاصه چې بیا د نړۍ په کچه ولسونو ته او سیاسیونو ته. نو دغسې ناستې او دغسې خبرونه چې بیا راوځي ورپسې، طبیعي دی چې شک پکې دی او که چیرې تمه د مثبت هغه تینه کیدی، نو حداقل تر ننه پورې به د دوی په دومره ډیرو ناستو پاستو، د دوی فعال ګډون، د دوی دا د میاشتې او د اونیو تقریبا د میلیونونو ډالرو پنډې چې افغانستان ته ځي، د دې ټولو سربیره حداقل هغه بندي ښځې چې د طالبانو په زندانونو کې دي نن به آزادې وي، څه خاصه چې نور حقوق بشر موضوعات هلته تر پښو لاندې کیږي، بالخصوص د ښځو په ژوندانه باندې. نو زه هیڅ خوشبینه نه یم دغسو ناستو ته، بالخصوص د پردو شاته ناستو ته، ځکه چې دغه ناستې یو ځل بیا هغه پټې معاملې دي او د هغه پټو معاملو دوام دی. که داسې نه وي نو باید دا ډېر واضح ناسته وای، د ټول ولس په مخ کې ناسته وای، بالخصوص د افغانو ښځو لاسرسی دغه ناس ته په ډیر واضح پیمانه او په واضح شان ته وای. دلته بیا ځلې یو بل یادونه هم کوم چې بدبختانه په نړیواله ټولنه کې د افغان میرمنو د سازولي بس چې راځي دلته بیا یو محدوده کتله ښکته پورته کیږي او مغوی ته امکانات ورکول کیږي لکه تیر شل کلن دور. خو د کلیو بانډو میرمنې چې هلته واقعا نه یوازې اوس بلکې په دغه څومره لسیزو د جګړو ناخوالو کې زوریدلی دي او کړیدلی د هغوی تصویر باید وړاندې شي، هغوی باید وغږیږي، هغوی باید دغه ناستو نه خبر واوسیږي، ځکه چې اصل موږ ته لانجه له همغه کلیو بانډو نه جوړ دی او همغه ځایونه باید بیرته تصحیح شي. نو که چیرې دا نه کیږي دغه ناستې زه هیڅ نوه مثبت اثر په ټولنه کې بلخصوص د ښځو په ژوندانه کې نه وینم.
شه مننه آغلی غفاری، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی ممتاز یوسف زی تاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو واوریدل چې آغلی غفاری ویل چې د ملګرو ملتونو غونډو د ښځو د حقونو په برخه کې څه نتیجه نه ده ورکړې، تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې تاسو څه فکر کوئ د امنیت شورا دا ډول غونډې په راتلونکي کې د ښځو د حقونو لپاره څه ګټه رسولی سي؟ یعنی غندل او ستایل چې پکښې عملي څه نه وي، آیا بیا هم افغان ښځو ته کومه ګټه رسولی سي؟
سلامونه، وخت مو پخیر ملای جان، تاسو ته او تخنیکی همکارانو ته او تاسو ګرانو ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای تور روغ جوړ وسات سلامت اوسي او دغه د بارني ورځ ټول افغانان افغانستان چې په افغانستان کې دي په خیر سره تیره کړي. نو ډیره خوشحاله یو چې ډیره موده پاس مونږه دا سور از کوم دې واور باران غيو شاید چې خبران په کابل کې روان دی او واور خو بیا د ډیره موده پس انت ډیره خوشالي ورځ چې دا باران واور نه بیا خوشالي چې راشي دا همیشه بیا هم دا بیا خزه متزلزلي خو پس په دلیل او ستا سوال ته به جواب ورکم. اول خو زه به دا خبره وکړم چې دغه دوهې کانفرنس چې پیل شو دغه بالکل یو نتیجه یې نه ده چې حداقل خلکو لپاره کوم یا مثلا طالبان هلته پکې ناسته نه وه او دا معلومداره ده چې بالکل بې نتیجه یو نشست و. او بله خبره چې فی الحال مونږ امنیت برابر ده، یعنی د امنیتي لحاظ مشکل ستونزه مونږ نه لرو. دغه مجلس دغه غونډه چې په دغه دوره کې جوړیږي دغه په افغانستان کې خپل په باید پایتخت کې دغه غونډه باید جوړه شي، چې د خپل هغه کسان چې په دغه کابل کې په دغه ولایتونه کې دوی دغه ستونزو مشکلاتونو سره د مقابل دي دوی په دغه ناسته کې باید دوی ګډون وکړي او د خپل مشکل د خپل طالبان سره حل فاصل کړي تر څو چې موږ خپل مایز کې مشکلات د ستونزو حل فاصل ونکړو. جهان بل دنیا کوي نشي چې موږ افغانان موږ مشکل حل فاصل وکړي. نو خبره چې موږ تقریبا 30 میلیون نفوس لرو، په دغه 30 میلیون نفوس کې موږ شل میلیون نفوس دغه د خزینه دي، نو دغه موږ ته ډیره نوره بحران په مقابل موږ بحران سره مقابل شو، ځکه چې دغه په دغه 2.5 کال کې د ښځو کارونه بند، مکتبونه بند. اوس فلحال موږ ډېره اساسي او ضروري خبره چې شي ده چې د جنکیانو تحصیل او ډېره مهمه ده. داسې فکر مه کوئ چې دغه د جنکیانو تحصیل بند آیا په دې کې د هلکانو مکتبونه چې شروع دوی هم درس تعلیم په مکتبونه کې شته؟ بالکل نشته، ځکه چې موږ هغه مسلکي معلمین او اره مسلکی کسان چې درس ورکول او نن په خپل کورو کې دی، البته امه مطلب ده د خزنه هدف ده، نو دوی نن په خپل کورو کې دي او دغه به ما داسې چې د خزنه کیانو مکتب فعال ده باندې هم د الکانم چې دوی مکتب هم شروع دي، اما داسې چې باید مطلق د الکان هم به سوال دي. یعنی زما هدف ده چې راتلونکي مونږ د لوی په بحران کې مونږ به مقابل شو. اصلي اساسي خبره دا ده چې نن سبا باید د استقبال او د تعلیم اثر کې باید د تلاش توجه باید وکړي. اوس کانفرنس دوه شو، مونږ د دغه 2.5 کال دې طرف ته د خزي حقونه غواړو، د خزه تعلیم، د خزه منځنۍ کانو مکتبونه پانتونه، یعنی ملل متحد اصلا زنه پیغام چې دوی مخامخ خبرې کوي او د دې پاسه شاسه خبره دي. نو دوی باید خپل هدف باید متوازی کی. او بل خبره چې په دا موضوعات نه کیږي چې تاسو ښه کسان چې د بهر اوس د افغانستان افغانان وتلی دي په دا کانفرنس دوا کې ښه کسان ته اشتراک کوي، ولی هغه په کوم مشکلات وسوځي چې نن د افغانستان د دلج نن په افغانستان کې د خزي او یوازې خزنه نارینه یا خزه په ستو مشکلات کې د مقابل دي. نن موږ وطن کې بحران زیات شوی دی. د انسان یعنی اهمیت شته، فردي اهمیت موږ نه لرو. خپل حاله فردي اهمیت مو څه شی ده؟ فردي اهمیت مو دا ده چې دوی اقتصادي لحاظ نه فلج دي. یو نفر چې خپل کورنۍ د عیاشۍ او عبادتۍ کې خدای فردي اهمیت فلج ده، ځکه چې هغې ته ډوډۍ عیاشۍ او عبادت برابر نه کېده به څه کوي؟ یعنی موږ دغه مشکلات دغه کسان چې په خارج نه راځي په دغه کنفرانس کې دوی اشتراک کوي، آیا دوی د افغانانو مشکلات ستونزې بلد وای شي؟ دوی چې مشکلات لري هغوی دا هدف لري چې دوی په قدرت راشي. موږ هغه کسان نه غواړو چې د افغانانو نمایندګي هم وکړي او د موږ بیا د افغانانو د ښځو نماینده ځان وټاکي. بل هدف دا چې موږ نن سبا په افغانستان کې چې دغه ستونزې مشکلاتونه د ښځو بخش کې موږ لرو، یا داسې نه وایي چې طالبان ډېره مشکل ټول منفي پوینټونه لري. طالبان ډېره مثبت پوینټونه لري. فکر وکړئ، مواد مخدر نن د افغانستان نه ختم شو، فحشات د منځه لاړ، د ټولو د هر یو واسطه او واسطبازي د منځه لاړ. پخوا تېره حکومت کې واسطه هم داسې دوام لرله، مشکلاتونه ستونزه ډېره زیاته وه. او بل خبر تاسو کوم چې دغه نن چې وایي چې د ښځو حقونه نیول شوی ده، تېره حکومت کې هغه ښځې چې په ولایتونو کې په ولسوالي او قره او قصباتو چې اوسېده هغوی حق هغه وخت هم ورکول شوی نه و، او هغه وخت هم دوی په ستونزو مشکلاتونو کې بوخت وو او نن هم دی. نو موږ به څه شی وکړو؟ د طالبان نه زما هیله دا ده چې دوی ډېره مثبت پوینټونه زیاته ده نسبت د منفي پوینټونه. نو زمونږه هیله دا ده چې دوی باید توجه ډېره زیات ولري د پچی په موضوع کې، د تعلیم په موضوع. موږ افغانستان چې تعلیم ونه کړي، موږ افغانستان مطلق فلج دی د هر لحاظ نه. آینده کې موږ به ټول مملکتونو ته باید موږ به احتیاج وو، هم ډاکټر ته به موږ احتیاج وو، هم انجینیر ته به احتیاج وو، موږ هم معلم ته به احتیاج وو. نو ما هیله دا ده چې دغه مشکل ستونزه باید زر تر زره حل کړي. دا موږ ستونزه مشکل نه یو نه ما حل کوی شي نه نور کسان، فقط خپل افغان دا مشکل ستونزه حلوی شي بس خلاص.
شه ډیره مننه اغلی یوسف زی زبرت تاسو ترازم. دنیا صافی صاحب زبستاس خبره پښتنه وکم مننه چې تاسو وخت وې ستې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. تاسو واوریدل چې اغلی یوسف زی ویل چې نړۍ نسې کولای د افغانانو ستونزې حل کړي او د افغانستان په اړه غونډې باید په افغانستان کې د ننه جوړې شي. ستاسو ته خزمه پښتنه دغه ده چې دا پیشنهاد څومره عملی کېدای شي؟ آیا فکر کوي چې طالبان به شذو ته هغه حق ورکړي چې په دا ډول غونډو کې ګډون وکړي؟ فکر کوي چې طالبان دغه ته آماده دي چې که دوی ته غونډه په افغانستان کې د نن هتا جوړ شي، دوی به شذې پریږدي چې په دغه غونډو کې ور سرکښینه د دوی سره خپل حق مخامخ ځنیو غواړي؟ په داسې حال کې چې طالبانو حتی د دوحې پر غونډه باندې انتقاد کړی و چې دوی د هغو افغانانو پر ګډون باندې انتقاد کړی و چې په هغه غونډه کې وربلل سوي ول، نو آیا فکر کوي چې دوی به دې ته آماده سي چې په افغانستان کې لښدو سره کښینی؟
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته منال جان او تاسو ټول همکارانو ته، درنو مېلمنو دوی ته، او هیله ده په دغه خبر ټول روغ جوړ اوسي. ډیر زیاته مننه، ډیر ښه پوښتنه او ډیره موده کېږي چې زه هم په دې بحث کې نه وم. ډیر بس نو سو ډیره موده کېږي اوس دې په بحث کې، ما ډیر خوشحاله یم. زما په نظر اصلا دا امکان نه لري، ځکه دا دوه نیم کاله سو کنه طالبان تر اوسه ښځو او نجونو ته حق نه دي ورکړي. نو څنګه کې په داسو غونډې چې واخیستل شي په افغانستان کې او په نورو هېوادونو کې افغان نجونو او ښځو ته بلنه ورکړي او هغوی وغواړي هلته که د طالبان اجازه واوسي؟ ما مخکې په څو خپل مرکه کې هم دا خبره کړې وو. افغانستان سمه ده، افغان خپل افغان خزی انجنو او معفو امدار افغان نارینه کولی سی حال کی هغه په دغه صورت چې یو دلته خونده عمومي خونده ونیسي او دوی افغان خزه ته بلنه ورکړي چې دا اصلا امکان نه لري. دا کله چې په بهر خونده اخیستل کیږي دوی ته اجازه نه ورکوي، دوی خپله ګډون نه کوي چې ولې د افغان خزی هلته ګډون کړی ده، هیڅکله دا امکان هم نه لري. او دا بل ستونزه غټه داري چې که طالبان چې وایي د نورو هیوادونو حق نه لري چې زموږ په عمومي قانون او نور شیان چې زموږ په هیواد کې جریان لري دوی مداخله وکړي، که دوی حق نه لري نو تاسې څنګه کولی شئ چې د طالبانو دا بشري کومکونه اخلي او میاشت په میاشت تاسو ته د بهرني هیوادونو مخصوصا د امریکا لخوا دوی ته مرستې کیږي؟ هغوی ته اړتیا لري دغه مرستو ته، او د نورو دوی په فدی دې تارتیا لري، مګر هغه کوم خبري هغه کوم غونډه چې د افغان خزه اونجونو د پاره نیول کیږي د غوی د راتلونکي د اندې لپاره اخیږي چې دوی راتلونکي خسي او دوی نه غواړي چې په دغه سی باس دوی ګډون وکړي او دوی بس ومني. او دا بسونه چې دا یو غونډه نه ده چې د شورا امنیت اخیستل اخلي دوی د ښځو د نجونو لپاره چې دوی حق ورکړل شي. دا تقریبا لسم غونډه ده، څو غونډې دي چې په ډېر هېوادونو اخیستل کیږي چې د افغان میرمن ښځې او نجونو حقونه ورکړل شي، مګر تر اوسه دوه نیم کال کېږي یو د دوی د تعلیم حق چې هغه اساسي ابتدایي چې حتی اصلا موږ ته دا حق ورکړی ده دوی نه ورکوي. دوی خپل ځان څه بولي او څه غواړي چې دوی څه دي چې دا حق د افغان د نجونو ښځه اخلي. او دا غونډه کله چې د پردو په شاخ دل کیږي او د افغان ښځې خبر نه دي، غفرزی صاحب وویل چې هغه ډېر د باندې کلي ښځې دوی ته خبر نه وي چې دا غونډه د دوی د حقونو لپاره اخیستل کیږي. هغه ښځې چې تحصیل کړه په کابل کې ستا او د دې حکومت لاندې شکنجو او د ډېر ظلم او قیدونو د لاندې د سلطنت تسلط لاندې ستا او ژوند کوي په ډېره سختي، دوی خبر نه دي چې دوی د راتلونکي لپاره داسې غونډې نیول کیږي هغه په پټه پر دې شاته. نو هغه د کلي باندې ښځې څنګه خبرې دي؟ مونږ خبر نه یو چې داسې غونډه اخیستل کیږي چې دې هدف څه شی ده. کله چې د افغان ښځې خبر نیسی د خپل راتلونکي د خپل د غونډې چې دوی د آینده لپاره د راتلونکي لپاره اخیستل کیږي، نو دا غونډې څه ګټه لري؟ نو مونږ ډېره غونډه اخیستل واخیستل سو او جلسې کانفرنس کاندای شو، مګر مونږ تر اوسه هیڅ یو د دوی ګټه وانیسي ونیلیدل او مونږ خبر نه یو که دا بدونه غونډونه واخیستل سو نو څه شی ده په دا دوه نیم کاله کوم د ښځو د نجونو حق ورکړ دا طالبان هیڅ یو حق اخبار نه کړ.
ډېره مننه
پورې تر اوسه همداسې پاند ده.
مننه صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی غفاری، تاسو څخه به بل پوښتنه وکم. کله چې د امریکا ځانګړي استازي د بشري حقوقو د وضعیت په برخه کې په راپورونو کې ویل چې د شوزو او جنول وضعیت ته باید پام وسی په افغانستان کې او د دوی حقونه باید پر ځای کړل شي، د ریچارډ بنټ دغه راپور چې د شوزو د حقوقو په برخه کې ورکړی وو دغه ته په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی دی چې د افغانستان په اړه د بشر د حقونو له موضوع څخه باید سوء استفاده ونسی او په ریچارډ بنټ باید نورو د بشري حقونو له موضوع څخه باید بد استفاده ونکړي. او د ویل دي چې په اسرائیل کې باید د ظلم او دا ډول د بشري حقوقو د سرغړونو ته پام وکړي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په ډیری مواردو کې یو شمیر اوریدونکو موږ ته هم کله چې موږ د ښځو د حقونو موضوع پر رادیو باندې یا په خپلو خپرونو کې مطرح کوو، دوی موږ ته لاندې په تبصره کې لیکي چې په اسرائیل کې څه روان دي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې آیا دا د دې جواب کېدلای سي چې که په اسرائیل کې ظلم روان وي نو په افغانستان کې دې هم روان وي، او که په اسرائیل کې کوم څه خلک ځپل کیږي نو باید هغه څه باید جواز ولري چې په افغانستان کې روان دي؟
ګورم ملالی گرانی، خبر داده که زمون افغانانو دا طبیعی یا غدا عمومی یو بد عادت او خاصیت دی، یو دا چې اغه پخوا بد باندې یا پخوا غلطی او ناکامی او باندې اوسنۍ ناکامی او غلطی هم پټو، بیا دا غنه خواته کچېری په یو بل ځای کې یو غلط کار کیږي هغه ته به هغه خپل غلطی او توبه دی او ته بهانه جوړو. یو خدای زمونږ هغه فطرت دا شی هغه شوی دی، یعنی سهلنګاري، ځان له مسؤلیت خلاصول. دوم بحث دا دی چې اسرائیل کې یا فلسطین کې چې څه روان دي هغه هیڅکله د دې دلیل نشي کېدی چې افغانستان کې روان ناخوالې، افغانستان کې د بشر د حقونو ابیوز تا یا د ښځو د حقونو ابیوز تا سړی هغه جواز ورکي، او یا دا چې دې ته سړی غږ پورته نکړي. اسرائیل لانجه، اسرائیل جګړه یا ناخوالې همغسې یو ناخواله ده، همغسې یو جګړه ده، یا چې په اوکراین کې روان دی همغسې یو څه دی چې څو کاله د مخه په افغانستان کې وشو. دا د نورو هغو ډلو ټپلو تر منځ د سیاسي ناندریو یو لوبه ده چې په موږ هم په کراتو تعمیل شوی او تیر کړي دي. نو اوس چې څه هلته روان دی هغه د دې بهانه نشي کېدی چې افغانستان کې ناخوالې روان دي. ولې د افغانان، د مسلمانان، د محترم ولس، د افغانستان وضعیت له عربستان سره، له ترکیې سره، له بنګلادیش سره، له نورو ټولو هغو لویو هیوادونو حداقل د لنډ پاکستان سره یې نه پرتله کوي. په پاکستان کې مریم نواز شریف د پنجاب ایالت صدر اعظم ټاکل کیږي، ولی افغان ولس همغه هیواد نه چې په کلونو جهاد افغانستان دفاع پاکستان په نوم باندې پروژې وتپلې، او همدغه ولس درګرد ورته یو او په بل بهانه ورسره اړیکې پالي، دغه ولس ولی همغه هیواد نه یې نزده کوي. دا وضعیت ولی غلطه نه پرده لکی. خبره دا ده چې مسؤلیت نه تیښته اوس یو بهانه ورته وشو. اسرائیل جګړه خو اوس نوې ورځو کې شروع شوه، او دا د طالبانو فرمانونه، د طالبانو دغه بد برخورد د ښځو په وړاندې دا خو نه وای نه دی، دا خو د طالبانو هغه لومړنۍ دورې نه نیولی. هلته چیرې په کوم بل هیواد کې ظلم و چې دوی هغه قصور یې له مانه ایویسته؟ زه د یو افغانې مېرمنې په صفت د اسرائیل فلسطین په وړاندې هیڅ نو مسؤلیت نه لرم، نو زه باید ولې د هغه لپاره بیا پرې کړم؟ دغه تیر واضح هغه دی، او افغان ولس که چیرې په دې اړه ځان غولوي او یا دا چې له مسؤلیت نه په دې بهانه اوږد خالي کوي، دا د دوی په هغه ناکامي، د دوی په بې عقلي، او د دوی په هغه ناپوهۍ باندې دلالت کوي چې متاسفانه اوږه خالي کول دی او له مسؤلیت او نور هیڅ نه.
مننه آغلی غفاری، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. مخکې چې ما د آغلی غفاری څخه پوښتنه وکړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عکس العمل په اړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ هغو خبرو ته عکس العمل ښودلی و. ریچارډ بنټ ویلي و چې دوه نیم کاله وروسته تر دې چې طالبانو افغانستان نیولی، په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا هم پسې خرابیږي. د په یو راپور کې ویلي دي چې طالبانو د افغانانو د بشري حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي، او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بنسټیزو حقونو په اړه د دوی د بې احترامي کچه د نړۍ پر حد بې ساري ده. دا خبره د ریچارډ بنټ په راپور کې راغلې ده. آغلی یوسف زیستاس خبر په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې اوس وخت د دې را رسیدلې دي چې د افغان ښځو په اړه الهام په عمل بدل کړو. ستاس پام دې خبرو تر اړوم چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه باندې، یا چې پخوانی ټویټر دی، لټولو غوښتل غوښتنه کړې ده چې د امریکا له بهرنی چارو وزارت سره د په هغه هڅو کې ورګارسي چې هدف یې په ټوله نړۍ کې د افغان شوز د اقتصادي شکلتیا لپاره د ملاتړ رامنځته کول دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت دغه څرګندونی د امریکا د بهرنی چارو په وزارت کې د سې شنبه په ورځ هغه غونډې په تړاو دي چې د افغان شوز د اقتصادي مقاومت په نوم د یو ائتلاف لخوا جوړ شوی و. ستاسی نیت څخه زما پښتنه دغه د چې الهام ورکوونکی څه معنا لري، یعنی آیا تاسو فکر کوئ چې د اقتصاد په برخه کې د افغان شوزو هلې ځلې رښتیا هم الهام بخښونکي دي، څه کېدلای سي په دې برخه کې؟ او د دوی په وینا باندې ویلي دي چې د وندو لګډونوالو څخه غشتنه کړې ده او دوی استایل دي او مننه ورڅخه کړې ده او دوی الهام ورکوونکي بللې دي. آیا فکر کوئ چې په دا ډول شرایطو کې چې شزي د مرستو رسوونکو ادارو سره کار نس کولای، انجونی تر شپږم ټولګي پورته مکتب ته نسټلای، د طالبانو حکومت پر دوی باندې بندیزونه ورستر بلې زیات کړې دي او دوی تبیا هم الهام ورکوونکي ویل سوي دي، فکر کوئ چې یا هم افغان شدی الهام ورکوونکي دي او دوی څه ډول الهام اخیستلای سي په داسې حالاتو کې چې په سیستماتیک توګه پر دوی محدودیتونه ورستر بلې زیاتیږي؟
من مله جان زه تر د غدونیم کاله دې طرف چې امارات اسلامي د دوی حکومت او روسه بي سکتور خصوصي ته، یعنی هغه مېرمن چې سکتور خصوصي کار کوي دوی ته کوم مامانات ایجاد شوی ندی، دوی خپل کارو ته تروسه ادامه ورکړی ده او ادامه به ورکړي، ځکه چې تروسه دوی طرف نه کوم مامانات نه ده شوی او دوی هم چې د تجاوز نه اخلي یا کوم بل مسله کوم امارات دوی ته کوم مشکله د ستونزه جوړ کړې ده. خو هدف دا ده چې دغه جامع جهاني دغه کسان چې کومکونه کوي د حواله تر ننه پورې په دغه دوه نیم کاله کې دوی وای چې مونږه کومک او خودی د څه کومک نه ده کوي چې دغه خزه تاسو مشات ډیره خزه دي چې د خپل د دوای دولتي نه منفق شوی دي او بیکار شوی دي، اوس دې د توجه لري چې ځان ته یو کوچنی بزنس یا تجارت جوړ کړي. خو د دې سره د څه خاص د ستارمه نشته چې حداقل دوی خپل کار به شروع کړي. مدغه جامع جانب د امریکا د خبرې کوي چې مونږه اقتصادی د خپل اقتصاد مونږه د اقتصادي اړینه مونږه دوی ته کومکونه رسو یا دا څه فکر نه کوم، ځکه چې دوی یو کومک چې کوي دوی اډاقز تر څو چې وینم د دوی کومکونه د 2000 ډالر نه تر دغه د 5000 لاندې چې 3000 یا 3500 ډالر یو نفر کوي نشي د یو لوی سرمایه ځان ته یو لوی خونه کیږي ځان کې، یعنی د څه متوسطه یو سرمایه ځان ته برابر کی کرایه ورکی یا فرض مثال یو نفر چې د خیاطی بخش کې یا د نور پروسس بخش کې یا د زراعت بخش کې یا نور، یعنی د جولری یا د زرګری بخش کې هر چی کې دوی یا قالین بافی بخش کې دوی ته هم د سکفات نه کې چې دوی په دغه پیسو باندې ځان ته یو رب جوړ کی یو سرمایه برابر کی یا د قلو سو کسان نور په کار فیختن کی. او دغه د دوی برنامه چې دغه دوه نیم کال هم دغه څه نامعلوم روانه ده او هیڅ تر اوسه معلوم نه ده چې چاته داسې دوی داسې یو سیستماتیک هغه کومکونه باید وکړي چې دوی خپل کار بار آینده کوم چې پروژه نه وي دوی باید خپل کار د لاسه ورنه کړي. نو متاسفه هغه خبرې چې دوی په میډیا کې نشر کوي یا مثلا دا خبرې چې دوی په تلویزیونو کې یا د مصاحبو کې دا خبرې کوي چې مونږ دغه کار وکړو یا داسې کوو دا پلان لرو، تر اوسه خو د دې تطبیق تر اوسه معلومه نه ده او نه ده شوی. او پاتې دوی پروژې د دوی پروژې هم تر اوسه یو خزه نشي کولای چې دوی د دوی پروژې نه استفاده وکړي. او اوس هم د دې دغه د یو ان ډی پی یا فرض مثال نورو هیوادونو د افغانستان د کومکې زیاتره دغه نه ده پروژې لاسته راوړي او به ته نه اړینه د کار سیستم کې او دغه دوی مصرف کوي او خزه بیا هم پکې متضرر ده. نو جامع جهانی چې غواړي چې خزه ته کومک کی اداکار مونږه 200 مونږه 300 پاسه مونږه ماسته لرو اته 200 خزه ته د پروژه ورته ونه رسیده اداکار چې دوی ته 200 ماسته ته چې دوی پروژه تطبیق کوله حداقل دوی کوی چې خدمت کومک کی او سم ار څو چې دغه ناینه خپل کسان یعنی خپل ناینه به تر کار سیختن کی او هغه لپاره کومک بشری هم کی هر څه کی او دوی کومک چې د خدمت لپاره کوي دا او د خود د خدمت د سیاو پیسې ورکوي چې حداقل په دغه دونیم کار د 200 قزار دی په سم د پریشان دی خپل د کورونا کرای په داواته د کسان چې خپل کور کې سرپرست هم لري د کسان دي چې د خپل د اته ډېر جنکان دي چې واده شوی نه دي هغه خپل سرپرستی هم کوي لکه مور پلار وفات شوی زه ډېر کسان د خپل پیژنم نو هغه بیچاره نن خپل کور کې د اولس یو نفر سرپرست چې هغه ته یا شای باته برابر دي نو موږ ډېر د دې بخښنه کې ډېر موږ ستاسو مشکلاتونه لرو چې دغه جامې جهاني چې خبرې کوي تر اوسه هر اره واده چې دی کوي دا تر اوسه سات نه دا سوالي دوی غواړي چې دا خزه کومه څه خزه لپاره تایید د خبرې خزه موږ لرو چې شرکتونه خپل رهبرات د خپل شرکت لري د څه خزه مزه په پیژانه ما چې خپل مؤسسه د خپل پنوم لري او دوی خو یو ولې جامې جهاني اکثر کسان چې راځي کومک ته ولې دا کسان دا خزه ته اولیت نه ورکي چې دغه ته دوی ته باید تاسو پروژه ورکړي دوی لپاره کار ورکړي نو دوی خپل هم نه کوي دوی د خپل هم نه غواړي چې دا ستونزې مشکلات مې ساده دي خپل هم خزه لپاره خزه ته جوړ کړی ده دا څه نه دی
bale
او بل خبره ده تاسو زه کوم چې ډېر خزه ده چې بنن په خپل کورو کې بشارګان کاروبار کوي اته دوی دا جامع جهاني دوی ته د سوادي ورکې چې موږ تاسو آنلاین مارکیټونه برابر او فلان کوو بس بدن کوو نه مارکیټونه شته نه اساس فقط وادي ده دوامته سه تر اوله دوره نه چې دوی د دونیم کال مخک نه چې دوی وادي کوي چې داسې کوو داسې کوو تر نن نه پرې نه چا خپل لپاره کار کوي دا هم دغه اوس دغه دی مخک چې متاسو ولا چې د تور خصوصي ته هیڅ ممانعت نه ده ولی دغه دوی خپل پروژې د تور خصوصي ته تطبیق کوي نه خو دې ته کوم طالبان طرف نه کوم مشکل ستونزه خو نه ده یو خبره دا ده چې یو مسله ده چې خلک خپل افغانستان کې چې اوسېږي لکه موږ خپل چې شمدید وایو چې دا خبره ده یعنی دوی کار هم کوي شي فابریک کې هم کار کوي شي خپل کورو کې چې د ګاول لري کار کوي شي یو دا خبره ده چې دوی پس پرده چې د ډیر کسان غیابی خبره کوي هغه باید موږ تایید نکو ځکه چې اوس هم دغه اوس خزه راستنته کې دی آنلاین کوي شي پخلی وکي ترشي مربا جوړه کی خیاطي وکي یعنی په فابریکو کې کار وکي زه فکر د زراعت بخش کې چې دوی کار کوي د دوی طرف نه هیڅ ممانعت نشته خو دا که دوی حمایت مخالفت صفت لري چې باید دوی حمایت شي نو دا که خو دا یو خبر عملی خبر ده او یو اوایي خبر ده دوی همیشه د اوایي خبر ده فقط چې موږ دغه کوو او دغه پلان لرو دغه وایي 15 میلیون ډالر سونه میلیون ډالر افغانستان ته راغی د اتحادیې اروپا نه کومه چیرته شو کوم دي تلا یو خبر تر اوسه نه مستفید
بله آغلی یوسف زیستاسی هدف دغه دی چې یعنی هغه شذ چې متشبسین دي یا په غیر په داسې سکتور کې کار کوي چې هغه د لاسي صنایعوي یا تجارتوي هغه ته ممانعت نسته خو هغه شذ چې په خوای لوستوي او په دولت کې کار کاوه یا د ملګرو ملتونو سره کار کاوه هدف دغه دی چې لوست شذ چې مسلکی کارونه کول هغه لډیر ستونز سره مخ مخ دي
بل هو هغه ډیر ستونز سره مخ مخ دي ام دغه اوس هغه کسان چې تیر حکومت کې په دولت کار کوله یا مثلا نور دغه دولتي او مؤسسات کې دې کار اوس هغه ډیر زیات چې بیکار شوی دي هغه بیچاره د بیکار نه چې او کې خو دغه دوی هم غواړي چې یو کوچنی تجارت ځان ته جوړ کړي چې دغه طالبان طرف دوی ته اجازه نشي بیکار وکړي چې د خپل یو شی او کې د خپل مصرف پوره کړي یو شی بلاس راوړي نو زه دا شوایم چې دوی حداقل دا کسان باید دوی شناسایي کړي چې کوم کسان دوی مصرف شوی دي کوم کسان مې یعنی د هاله د ټکنیکی لازم د خلک خلاقیت لري هغه ته باید دوی یو شی په نظر ورسی چې دوی لپاره د یو کار جوړ شي د یو کار د چې هم د سیمګ پلکټ شل کال مخه کسان د درس پروژې دوی واخصله او د پروژې دوی خپل بیت په دوبای کې افات مثال ترکیه کې یا د قطر کې امریکا کې زاده کور نه واخصل د خپل موږ افغانان او اوسه د پروژې راځي
امریکا وا چې زموږ خزه کومکونه کوي خو بیا هم دو دوی لنک هغه کسان سره دي چې نن افغانستان نوتل دي او په بار مرکه دی موږ وای چې موږ هغه کسان یو چې افغانان سره په افغانستان کې موږ کومک کوو دا ټول دروغ ده فقط دوی غواړي چې دغه پیسې واخلي یا دغه دونیم کال کې یو روپۍ افغان خزه ته یا د داسکلای نه ده شاینم چې کار کوي خدمت دې دوی باید خپل مستقیما په دغه خپل کابل کې خپل په افغانستان کې په دغه ولایتونو کې په دغه مرکز کې دغه ولسوالي قرا او قصبات کې باید دوی خزل لپاره کومک باید وکړي
مننه ډیر اغلی یوسف زی او شای تاسو موافق همیاس چې ټول شذ خو خیاطان نسکیدلای او ټول شذ ترشی فروشانی او یا رستورانت والا نسکیدلای شذ باید په خپل مسلکونو کې کار وکړي ډاکټره باید ډاکټری وکړي انجینر باید د انجینری حق ولري او نور شذ هم دغه په خپل مسلکونو کې کار وکړي
بدون د شک مال جان مون خدا خبر د تاییده او ما چې دغه ټول خزه دا کار کوي نشو ا د اقل د 2 نه وایم 2 لپاره خو باید به ته 2 یو دولت ما مخ ته سواله کې د مارکه کې تاسو ما وایئ چې مونږ افغانستان آینده کې بحران کې بحران کې مقابل به ځکه چې مونږ ټول مکتبونه باندې هغه کسان چې په دروست په بانکونه کې زی مکتبو ته زی مخ کې تاسو د دغه د الکان مکتب چې شروع دي بیا د دې شروع کول کوم اغه مری کوم مثبت نتیجه نه ځکه چې موږ مسلکي معلمین نن په کور کې ناشتي مسلکي کسان خپل په کورو کې دي ما هدف دا ده چې هغه کسان دوی چې وایي چې موږ د اقتصادي لحاظ نه خلک سره کومک کوو هغه متشبی سینه ته تر اوسه کومک نه ده شوی ځکه چې طالبان داور نه تر ننه پورې دوی ته کوم ممات نه ده کړی او اوس هم دوی همغه سیستم چې پخوا مخ ته ایس مکمل داسې فکر وکړه چې وایي چې موږ کومک کوو دغه د متشبسین کار مکمل فرض ده
مننه ډېره آغلی یوسف زی سلامت اوسې
دغه نندارتون چې شروع کیږي په دغه نندارتون کې د اخره چې اشتراک هم کوي اته نه نه بلکې اجازه نه لري چې لار شي اته د دوی نه شان واخلي اته هغه د چترشی هغه خپل استقلالیت نه لري چې هغه پیسې مصرف کړي اته د دوی نندارتون کې دوی بیچارهګان زی خپل مسواد وړي به ته هم د سي بدون د پیسو نه بدون د
دې را مننه اغلی یوسف زی اغلی صافی ستاس خبر پښتنه وکم د خبرونی وختم نور پایتر سیږي او څو شیبه نور لالرو د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی په کابل کې د رسنی او استادو سره په وغونډه کې خبرداري ورکړی دی چې شذې پر رسنی کې دا در سرګندې دو پر محل د دوی مشخص لاشونی مرات نکړي نو احتمال ته چې پر رسنی کې د شذو پر کار باندې بشپړه بندیز ولګیږي دا د طالبانو هغه ورستۍ بندیز دی چې یا محدودیت دی چې د شذو پر وړاندې لګوي تاسو په نظر باندې دغه خبره یا دا غوښ څومره د اندېښنې وړ دی د شذو د حقونو په برخه کې
د دې په معنا نو خو د خبري یو څه ځای خبري ټول ته تم بخته هم راځي دا کله کوم پروژه کوم مرسته کیږي یوازې وی طالبان ته خبر دی د خزو ته اصلا نه رسیږي او یوازې ټول خلک خزنه کولی نشي خیاط ووسی او یا ترشي دا شان مړه به وچی او دا د طالب بل خبري شاید هم د اخري بندي سوچ د خزو باندې کوي چې ټول بندیزونه چې دوی په جوړو دوی په د دوی په کتابو د نور په کتاب او قانون او شریعت کې نه چې د خزو او انجونو باندې وکړ او دا هم امکان لري اوس خزه خو بيخي د ټولنې نه حسو اس په ټولنې کې خزه برخه نه لري نه په اقتصادي سیاسي فرهنګي پیش کې برخه نه لري خو دا خو خبره ده کوم دا خبره مې کړی چې خزه کله په خزه پر اسانه معلومي او خرکی هغه یو د دوه سری معلومه چې لګور خو لګ اخته مخکې واچوي نو دوی هدف هم دا غره چې اصلا باید از خزه په ټولنه کې په جامعه کې په حکومت کې سم وانخلي چې دوی خبري ورو په ورو عملي سو او دوی هدف هم همدغه وو چې دا موږ اصلا هیڅ کلم نه منو او کله چې خزه قدرتمنده ده او تحصیل کړی ده او دا هیڅ کلم نه مني او زموږ غوښتنه د نړیوال هیوادونو چې داسې په پټه پرده کې غونډه شان نسی دا باندې کې او سم غونډه ونیسي خزه ته برخه ورکړي د مقصد دغه خزه چې په افغانستان کې ته چې دوی خپل اثر کوي ګوري سترګې لري چې څه حال دوی باندې تیریږي او هغه کله د افغان خځه ونجونه تر کوي چې موږ په څه وضعیت کې یو ځای هغه شایان ګوري چې په اسانۍ کې نور خلک دروغ تصویرونه خبره کوي او حقیقت راځي په افغانستان کې وو په افغانستان کې څه وضعیت دی اته کورس کې ونجونه کورس ته لري نسی زما ورې خپل په سترګو لیدل په ایجاب یو ځلی دوه تقریبا دوه ځلی دا نیوای زما په مخ وخت په موټر کې واچو خو نو هغه خو ځم درلو دا وای تاغه واچو دا غونې چې شو امدا چې هغه دا شي امدا امدا دا چې خپل آینده جوړوي
مننه ډیر
افغانستان
بله ډیره مننه غلی صافی اوریدونکو د نور بستی خبرونی وخت هم نور پای ته رسیږي تاسو څخه هم مننه چې دا خبرونه مو وورید او لملمنو څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم